ریکارگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون په عراق کې د کردانو سیمه ییز جمهور رئیس مسعود بارزانی په ریفرنډم کې د بری اعلان وکړ. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خپلواکۍ دپاره د کردانو په سیمو کې د دغه ریفرنډم نه وروسته خبرداری ورکړی چې اوس دوی ته ټولې نظامي او اقتصادي لارې خلاصې دي. او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا اوس په کامل ډول د شمالي کوریا په ضد د نظامي لارې نه استفادې دپاره تیار ده. او دا هم د خبرونو تفصیل: پرون په عراق کې د کردانو سیمه ییز جمهور رئیس مسعود بارزانی د خپلواکۍ دپاره په ریفرنډم کې د بری اعلان وکړ او د عراق د مقاماتو نه د مذاکراتو د پیل کېدلو غوښتنه وکړه. عراق دغه ریفرنډم د خپل ملک د اساسي قانون خلاف بولي. ښاغلي بارزانی ویلي دي راځئ چې د تهدیدونو په ځای د روښانې او ښې آیندې دپاره مذاکرې پیل کړو. هغه په دې ټینګار وکړ چې د مشکلاتو د حل دپاره خبرې او مذاکرې د ټولو نه یو ډیره ښه او معقوله طریقه ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان په عراق کې د کوردی مشران بے اعتماده بللي او خبرداري ورکړې چې اوس دوی ته ټولې نظامی او اقتصادي لارې خلاصې دي. هغه دا خبرې په داسې وخت کړې دي چې هلته د ترکیې او د عراقي قواو ګډ نظامی تمرینات د کوردی سیمو ته نږدې جریان لري. ښاغلی اردوان دا څرګنده کړه چې د عراق د کردستان ریفرنډم په باب د سیمه ییز جمهور رئیس مسعود بارزانی فیصله د هغه شخصي اشتباه ده. هغه وایي د اخري لحظې پورې موږ داسې ګمان نه کوو چې هغه به دغه شان یوه اشتباه وکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا په کامل ډول د شمالي کوریا په ضد د نظامي لارې نه استفادې ته تیار ده. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې هلته د امریکا حکومت د شمالي کوریا د اټومي او د توغندیو د پروګرامونو په ضد نوي اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د هسپانیې د صدر اعظم سره په سپینې ماڼۍ کې په یو ګډ خبري کانفرنس کې دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا باید ټولې نړۍ ته تهدیدونه نور بند کړي. له بلې خوا چین د شمالي کوریا او د امریکا نه غوښتي دي چې د جنگ د زیاتولو توري نور استعمال نه کړي، بلکې په سړه سینه خبرې وکړي چې دغه تازه تریخوته او تریخوالی ختم شي. د چین د خارجه وزارت نتاق لو کانګو په شمالي کوریا باندې د تازه اقتصادي بندیزونو د لګولو او د کیم جونګ اون او د جمهور رئیس ټرمپ ترمنځ د ګواښونو د تبادلې نه وروسته د چین دریز بیان کړی دی او ویلي دي چې ټولې خواوې باید په یوه بل د پارولو نه ډډه وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ باید د بلې سې شنبې په ورځ د پورتوریکو سیلاب ځپلو ټاپو ته لاړ شي. د پورتوریکو ټاپو تیره هفته د ماریا په نوم سخت طوفان ځپلی دی. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې پورتوریکو د مرستې دپاره زیاتو پیسو ته ضرورت لري. سپینه ماڼۍ وایي چې د پورتوریکو سره به خپلې مالي مرستې زیاتې کړي چې په هغې کې به 130 ورځې په مستقیم ډول د فدرالي حکومت مرستې هم شاملې وي. نن سهار وختي په 15:22 دقیقو د جاپان شمال ختیځې سیمې وې سختې زلزلې چې اندازې د ریختر په اساس شپږو ته رسیږي لړزولې. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې او د نورو تاوانونو په باب لا راپورټونه نه دي خپاره شوي. د جاپان په دغې سیمې کې په 2011 کال کې هم یوه سخت زلزله شوې وه. د لویدیځ غاړې د ناقلو یهودیانو سیمې ته نږدې د یوه وسلوال فلسطیني پر ډزو 2-3 تنه یهودیان مړه او یو بل سخت زخمي شوی دی. د منځني ختیځ دپاره د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ خاص استازي جیسن ګرین بیلټ ویلي دي چې موږ ټول باید د ټوریزم په ضد سخته مبارزه وکړو. ښاغلی ګرین بیلټ د دوشنبې په ورځ سیمې ته رسیدلی دی او ټاکل شوې ده چې هغه به په راتلونکو ورځو کې د اسرایلو او د فلسطین د مشرانو سره وګوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو پام وکړئ، رپورټ ده د جنوبي آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې له اعلانېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر هند ته په خپل لومړني سفر کې ویلي چې واشنګټن د ترګرو د امن پناه ځایونو په مقابل کې حوصله بایللې ده. جم میتس له هند څخه غوښتي دي چې د افغانستان په ثبات کې زیات رول ولوبوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جم میتس د هند د دفاع له وزیر نرملا سیتارامن سره تر لیدو وروسته یو ځل بیا د ترهګرۍ په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
As we work to strengthen our defense relationship, we see
مونږ د دفاع په چارو کې د اړیکو د تقویه کولو هڅه کوو. مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې شراکت او همکاري منځته راوړو. په ځانګړې توګه مونږ په افغانستان کې د هند ونډې ستاینه کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت د ټینګښت په لړ کې د هند د لاړې روحاتو هرکلی کوو. مونږ دواړه هیوادونه په دې پوهیږو چې نړیوال ټروریزم د نړیوالو لپاره یو ګواښ دی.
د دې تمه زیاته ده چې په دې خبرو کې به په افغانستان کې پر امنیت، ټیکنالوژي او د هند او امریکا ترمنځ د جټ الوتکو پر امکاني معاملې ډېر تمرکز وشي.
په کار د مونږ خپل امرسته او همکاري په افغانستان کې پراخ کړو، البته که ضروری وي. خو مونږ دا یو خبره ډیره څرګنده کړې ده چې مونږ به افغانستان ته اسکر نه لیکو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس د سفر په ترڅ کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له نظره هند په سیمه کې د ثبات او امنیت یو مهم هیواد دی. کاغلی ماتیس وویل موږ له هند سره د هندو پاسیفیک په سیمه کې د سولې او سوکالۍ ګډ تصور لرو. په دې کې د خاورې تمامیت او د شخړو اوارول په سوله ییز ډول شامل دي. زموږ شریک تصور نور هیوادونه نه تجریدوي.
In particular I want to applaud India's invaluable contribution.
په خاصه توګه زه غواړم د هند بارزښت وند او ډیر مهم اورسه د افغانستان د دیموکراسي په پرمختګ، ثبات، امنیت او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې وستایم.
جنرال جیمز ماتس پالوتکا کې د خبريالانو پوښتنو ته د افغانستان او پاکستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په حق له د وی پوښتنې په جواب کې وویل.
هو، د افغانستان او پاکستان نوې ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو په هغه لسیمه ایز نقطه نظر نه پیل شو. مونږ له افغانستان پیل نه کړ. مونږ په اوله کې له جنوبي آسیا نه د یوې سیمې په توګه شروع کړل او په دې مونږ کار وکړ چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ ستونزه څنګه اواره کړو.
ښاغلی ماتیس زیاته کړله چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به په دوه اړخیزو او د ترهګرۍ ضد پراخو مسایلو په اړه مبارزه وکړو، ځکه ترهګري د هر هیواد لپاره یوه ستره ستونزه ده. ډیرو هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې ستر قیمت ادا کړی دی. په دې نوې ستراتیژۍ کې یقینا د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژۍ نږدېوالی هم شامل دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې له تیرې هفتې را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د کندوز په ښار او ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې غیر فعال وي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس دوی د مخابراتو له سهولت سره عادت شوي دي او ځینې کارونه یې د دغو شبکو د بندښت له امله ځنډیږي او له ستونزو سره یې مخ کړي. څو کاله پخوا هم په کندوز کې هغه وخت چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې سختې شوې وې، وسلوالو طالبانو ویل چې مخابراتي شبکې د دوی لخوا بندیږي. خو سکل د مخابراتي شبکو د بندښت پړه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د کندوز اوسیدونکي او هغه کسان چې د مخابراتي شبکو اړوند کاروبار لري وایي چې د دوی کاروبار هم د مخابراتي شبکو د بندښت له امله کم شوی دی.
جاوید یم د کندوز ولایت اوسیدونکي. د څه مودې را په دې خوا په کندوز کې مخابراتي شبکې ټولې شبکې کار نه کوي. واقعا دا لوی ستونزه ده. د کندوز د خلکو لپاره که څه هم په کور کې د کلي کې همداراز ښار کې مریض پیدا کیږي، نو نشي کولای چې پر وخت باندې څوک موټروان ته زنګ وهي یا هم بل، نو دا ګڼې ستونزې دي چې قندوزان ورسره لاس وګریوان دي.
نوم می اسد الله د قندوز ولایت اوسیدونکو یم. د څورز کی منګ مشکل سره مخامخ شوز د شبکی بندګی 15 بجونه اخو نور بند شي. بند چې من خو دکاندارانو سره بازار دکاندارانو سره منګ نشو کولای چې خپل کورو سره په تماس کې اوسېګو. چې منګ بیګا ته شهر اورو یا چې ضرورتي خامخا کور ده چې په کاریږي او سره د نیمه شپه مریض پیدا کیږي او خبره کیږي منګ نیمه شپه نشو کولای یو بل سره په تماس کې اوسېګو.
نوم محمد نذیر دا ورور په قندوز کې کار فروشي دکان دارم. د څه وخت نه کده شبکې بند زیوی په منګ پاغه باندې ډیر تاثیرات راوړای وړه چې فروشات هم ډیر کم شوی ده. په خو بس د شپې د خوانه بس منګ ته بس سانډیوالانو به زنګ وهه کریډیټ منګ ته ولګو ساغه خبره نشته. منګ د شپې ډیر کارتونه خرڅه او ساغه نشي خرڅه ولول چې کو شبکې بند سوی دي هغه کوم چاته که ضرورت پیدا کی هغه اوس منګ ته زنګ نشي وهله.
د کلیوالو سیمو مخور کسان وای چې په قندوز کې وسلوال طالبان یوازې له عامو خلکو څخه د برېښنا د مصرفي پیسو په ټولولو بسنه نه کوي بلکې له عشر ټولولو پرته له مخابراتي شبکو څخه هم پیسې اخلي او په نتیجه کې په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکوي. دوی دا هم وایي چې وسلوال طالبان چې له مخابراتي شبکو پیسې غواړي او هغوی نه ورکوي د بندولو امر یې کوي او یا یې مخابراتي انتنونه په بمونو الوزوي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش بیا ادعا کوي چې د مخابراتي شبکو انتنونه د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو په امر غیر فعالیږي.
صرف شب بعد شبکه های مخابراتی بنابر تهدیدی کې دشمن به دستور شورای کویټه
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د غیر فعالیدو امر په کویټه کې د دوی د شورا لخوا صادر شوی دی. په تیرو څو میاشتو کې چې د دولت مخالفو وسلوالو زیات تلفات درلودل نو فکر کوي د مخابراتي شبکو له لارې ځای تثبیتیږي نو ځکه مخابراتي شبکې بندیږي. هغه زیاتوي چې که مخابراتي شبکې فعالې وي او یا غیر فعالې دوی په قندوز کې د مخالفینو په لمنځه وړلو پسې مټې نغښتې دي.
یا شبکه بند باشه یا نه باشه عملیاتای خود ادامه میتیم تا آخرین لانه هایشان تا زمانی که اینا به پروسه سر
که مخابراتي شبکې بندي وي او که فعالې وي افغان ځواک کونه به عملیاتو ته ادامه ورکوي او تر هغه به مخالف وسلوال وجل کیږي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای نشي. نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي په نږدې ورځو کې د مخابراتي شبکو د بندښت مخه ونیسي او د خلکو دغه ستونزه حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
کته هم په افغانستان کې په ټولنیز لحاظ خلک معلولینو ته معیوبین وایي او هغوی کمزور ګڼي، خو یو ځوان معلول نظیم الله هغه څوک دی چې دا ټولنیز ناسم دود ماتوي او په دې باور دی چې معلول هر څه کولی سي او باید ورته کمزوري ونه ویل سي. په کابل کې زموږ همکار لیمه نیازی له دغه معلول ځوان نظیم الله سره خبرې کړې دي.
مسلکی حرفوي زده کړو کې مې چې د خیاطي کې زنانۍ لباس مردانۍ پردې واسکټ هر قسمه کار چې وي په هغه خیاطۍ په لحاظ سره په حرفوي لحاظ سره هغه مې کړي دي.
دا په کابل کې د معلولیت لرونکي ځوان نظیم الله غږ دی. نظیم الله له ننګرهار څخه د معلولو کسانو د پیاوړتیا یو ورکشاپ لپاره کابل ته راغلی دی. نظیم الله پر خپلو پښونو شو درېدلی، خو په دې توانېدلی و چې د نورو روغ ځوانانو په لاره لاړ شي. د پننګرهار کې حقوق لوستي او دا مهال د ماستری د پروګرام په لومړي سمستر کې درس لولي.
زه خپل د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جلال آباد په سیمهیز دفتر کې د ختیځ ولایتونو د مالیت لرونکو وګړو د بشري حقوقو د ملاتړ او پرمختګ څانګې مسول څه کړم. زده کړې مې تر لیسانس کچه کړې د حقوق سیاسي علومو پوهنځي نه فارغ یم. جرمني ژبې کورسونه، انګلیسي ژبې کورسونه تر ټافالا پورې مې دا ویلي دي. کمپیوټر چې دی دغه ډیپلوما پکې لرم، هارډویر کورسونه مې مور سره کړی دي او فعلال چې دی په ماسټری په اول سمف کې اول سیمستر کې په ننګرهار ولایت کې په رهبریت رشته کې محصل یم.
نظیم الله وایي معلولیت هیڅکله کمزورتیا نه ده، خو په دې شرط چې د معلولینو په وړاندې شته خنډونه او ستونزې لري شي. د ده پر وینا که چیرې حکومت د معلولینو ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی به هیڅکله د معلولیت حس ونه کړي. بل لور ته د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وایي د معلولیت لرونکو کسانو د پیاوړتیا او روزنې لپاره په کابل او ولایتونو کې د فني او حرفوي زده کړو مرکزونه د معلولیت لرونکو کسانو په خدمت کې دي. د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلولینو برخې مسؤول فضل الله محمدي وایي
در سیوسی ولایت کشور به شمول مرکزی کشور
د کابل په ګډون په دې ډول شورایتونو کې د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو او معلولینو وزارت د همکارو تمویلونکو ادارو سره یو ځای د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې ګڼ شمېر مرکزونه جوړ کړي دي تر څو معلولین پیاوړتیا څخه وروسته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې
هم د ادارات حکومت او هم د خارج از ادارات حکومتي
د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت وای په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د کرشمیري پاړه کومه سروې نه ده ترسره شوې خو زیاتوي له دغه وزارت سره د کابل او ولایتونو په ګډون شاوخوا یو سل څلوېښت زره هغه معلول کسان چې د دغه وزارت له مالي او نورو امتیازاتو څخه برخمن دي ثبت شوي دي. څلور لسیزو جګړو د مالي زیانونو تر څنګ پراخ ځاني زیانونه هم اړولي. غیر کره شمېرې ښیي چې په افغانستان کې د جګړو له امله د معلولینو شمېر سلګونو زرو ته رسیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معسق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اردن د سین په لویدیځه غاړه کې سه شنبې په ورځ په اسرائیلو باندې ډزې سوي دي. خبریال رابرټ برګر په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
یو فلسطینی چې تمانچه ورسره وه بیت المقدس ته نږدې د یهودي ناقلینو د ننوتلو په دروازه کې په اسرائیلیانو باندې ډزې وکړلې. پولیس وایي د یو سرحدي پولیس او د دوو امنیتي ساتونکو په ګډون درې اسرائیلیان ووژل شول، څلورم اسرائیلي ټپي شوی دی. امنیتي قواوو دغه قاتل وویشت او ویې واژه. د دغه قاتل هویت معلوم شوی دی چې اووه دېرش کاله عمر لري، د څلور اولادونو پلار دی او د اردن د سیند لویدیځې غاړې ته نږدې له یو کلي نه راغلی و. آل شیخ چې په عبراني ژبې خبرې کوي او وایي
מדובר בפועל שיש לו היתר עבודה ביישוב, מוכר על ידי מי שמקבל את הפועלים בבוקר. המשימה היא משימה שגרתית ובכל זאת היא מאובטחת.
דרך וסלוואל קאסו די וידלי ערבי קרגורו שרה ררה ורסידו די ישראלי פולוסו משר רוני על שיחוולי הגה דנאקלינו דו סידן זאתה דננאוטולו אג'אזה לרלה. یعنی د دې معنا دا ده چې داسې فکر نه کېده چې هغه د امنیت ګواښ مخامخ کړي. صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغې پیښې ملامتي په فلسطینیانو باندې اچوي چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
הפיגוע הרצחני הזה הוא תוצאה בין השאר של הסתה שיטתית של הרשות הפלסטינית וגם גורמים אחרים.
د فلسطین له جمهور رئیس محمود عباس نه وغوښتل چې دغه حمله وغندي او نه دا چې حق په جانب یې وښیي. عباس د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې په نسبي توګه د میناره و حکومت مشري کوي، مګر د حماس افراطي ډلې چې د غزې په تړانګه کنټرول لري دغه ډزې وستایلې.
شعبنا لن يسمح للاستيطان ان يعيش بامان وهو يلتهم الارض الفلسطينيه. شبابنا المقاوم
د حماس نتاق حزم قاسم ولي د اسرائيل د اشغال د جنايتونو په مقابل کې دا یو عادي عکس العمل دی. دغه حمله په مذهبي او سیاسي لحاظ په یو حساس وخت کې وشوله. اسرائیل خپل مذهبي ورځ لمانځي او د امریکا استازی جاسن گرین بلات د اسرائیلي او فلسطیني مشرانو سره د جودا خبرو لپاره اسرائیلو ته رسیدلی دی. د دغه سفر هدف د سولې د هغو خبرو بیا پیل کېدل دي چې درې کاله پخوا ګډې وډې شوي وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د خوست والي له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه کړې چې له ښځو سره د تشدد په له منځه وړلو کې له دولت سره مرسته وکړي. ښځینه مدني فعالانې له خلکو غواړي چې خپلو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا رپورټ را لېږلی دی.
سره له دې چې ولایتي چارواکي د پراخ عامه پوهاوی خبره کوي، خو بیا هم په خوست کې د ځینو کلتوري مسایلو پر اساس له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ارقام د تیر کال په پرتله زیات ښودل شوي. د خوست والی چې نن یې له ښځو سره د زور زیاتي د مخنیوي په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې، له مذهبي او قومي مشرانو وغوښتل چې د دغې ټولنیزې ستونزې په حل کې ورسره مرسته وکړي. ولی حکم خان حبیبي د خلکو ترمنځ کم عامه په هوایي بې سوادي کلتوري مسایل او په ځینو مواردو کې غربت له ښځو سره د تشدد عمده لاملونه وبلل، خو زیاته یې کړه چې خپله مبارزه به روانه وساتي.
د دې لپاره یو قوي راسخه اراده پکار ده. زمانه مشرانو نه هیله دار قومي سپینګیرونه علما کرامو نسی دلته چې قران عظیم شان موجود وي، نبوي احادیث موجود وي، بیا عادت ته څه ضرور ده، بیا رسم و رسوم و رواجونو ته څه ضرور ده. راځي چې په اسلام منګولې ولګو. زه باور لرم چې دغه ستونزې به راکم او بالاخره به ورته د پای ټکی کې خوده رسي.
په ګردیز کې سویل ختیځو ولایتونو لپاره د بشر حقونو سیمه ییز دفتر ویلي چې له دوی سره سږ کال په خوست کې د ښځو پر وړاندې زور زیاتي نوي پیښې ثبت شوي چې شاوخوا لس قضیې یې د وژنې دي. خو د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی وایي چې سږ کال له دوی سره ولس پیښې ثبت دي، په داسې حال کې چې تیر کال یې په همدومره موده کې شپږ پنځوس پیښې لرلې. هغه ډاډه ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي پیښې مخ پر کمېدو دي.
مگر خوشبختانه سکال من سره تر دې د مولس قزيدي چې هغه هم په مختلفو کټګوريو کې راځي، لکه نفقه نه ورکول، تفریق یا طلاق، زیر سن ودونه، یعنی د کم عمر ودونه، جبري ودونه دي او وهل تکول دي. چې په دغه برخه کې د خزو چارو ریاست و دغه قضيه د خپل ریاست په چوکاټ کې د حقوقي سالمو مشورو په اساس دغه قضيه حل او فصل کړي دي. پنځم عدلي ارګانو تلګري پاتې نور په جریان کې دي.
د خوست دی ولایتي شورا غړي زهرا جلال چې یادې غونډې ته خبرې کولې، له ښځو سره تشدد عمده لامل د زده کړو په برخه کې ښځو ته نه پاملرنه وبلله. دا له خلکو غوښتنه کوي چې د خپلو نجونو د روښانه راتلونکي لپاره هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
دغه ځوانان او دغه ورونه چې دوی دپاره زمینه مساعده کی، زمینه برابره کی، تر څو دوی د سواد نعمت نه برخمن شي، زما په فکر کې هر څه به حل شي. دې له خاطره چې باسواد ښځه هم خپل حقوق پیژني، هم د نارینه حقوق پیژني، هم په ټولنه کې د اجتماعي حقوق پیژني، په څنګ کې د میړه حقوق پیژني.
په همدې ترڅ کې ځینې خزینه مدني فعالان د خوست د ښځو چارو د ریاست پر مسؤلینو نیوکه لري چې د ښځو د ژوندانه د بهبود لپاره لازمې هلې ځلې نه کوي، خو د دغه ادارې مسؤلین وایي چې په دې برخه کې پوره هڅه کړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
د جنوبي آسیا لپاره د سپینې ماڼۍ د تګلارې له اعلانېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر هند ته په خپل لومړني سفر کې ویلي چې واشنګټن د ترګرو د امن پناه ځایونو په مقابل کې حوصله بایللې ده. جم میتس له هند څخه غوښتي دي چې د افغانستان په ثبات کې زیات رول ولوبوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جم میتس د هند د دفاع له وزیر نرملا سیتارامن سره تر لیدو وروسته یو ځل بیا د ترهګرۍ په لمنځه وړلو ټینګار وکړ.
As we work to strengthen our defense relationship, we see
مونږ د دفاع په چارو کې د اړیکو د تقویه کولو هڅه کوو. مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې شراکت او همکاري منځ ته راوړو. په ځانګړې توګه مونږ په افغانستان کې د هند د ونډې ستاینه کوو او په افغانستان کې د ډیموکراسۍ، ثبات او امنیت د ټینګښت په لړ کې د هند د لا ډېرو هڅو هرکلی کوو. مونږ دواړه هیوادونه په دې پوهیږو چې نړیوال ټروریزم د نړیوالو لپاره یو ګواښ دی.
د دې تمه زیاته ده چې په دې خبرو کې به په افغانستان کې پر امنیت، ټیکنالوژي او د هند او امریکا ترمنځ د جټ الوتکو پر امکاني معاملې ډیر تمرکز وشي.
په کار د مونږ خپل مرسته او همکاري په افغانستان کې پراخه کړو، البته که ضروری وي. خو مونږ دا یو خبره ډیره څرګنده کړې ده چې مونږ به افغانستان ته اسکر نه لیکو.
د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس د سفر په ترڅ کې خبريالانو ته وویل چې د دوی له نظره هند په سیمه کې د ثبات او امنیت یو مهم هیواد دی. کاغلی ماتیس وویل موږ له هند سره د هندو پاسیفیک په سیمه کې د سولې او سوکالۍ ګډ تصور لرو. په دې کې د خاورې تمامیت او د شخړو اوارول په سوله ییز ډول شامل دي. زموږ شریک تصور نور هیوادونه نه تجریدوي.
In particular, I want to applaud India's invaluable contribution.
خاصه توګه زه غواړم د هند بارزښت وند او ډیره مهمه مرسته د افغانستان د دیموکراسي په پرمختګ، ثبات، امنیت او د ترهګرۍ خلاف جګړه کې وستایم.
جنرال جیمز ماتس پالوتکه کې د خبريالانو پوښتنو ته د افغانستان او پاکستان په اړه د نوې ستراتیژۍ په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل.
هو، د افغانستان او پاکستان نوې ستراتیژي لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ له سیمه ییز نقطه نظر نه پیل شوه. مونږ له افغانستانه پیل نه کړه، مونږ په اوله کې له جنوبي آسیا نه د یوې سیمې په توګه شروع کړله او په دې مونږ کار وکړ چې په افغانستان کې به د ترهګرۍ ستونزه څنګه اواره کړو.
ښاغلي ماتیس زیاته کړله چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې به په دوه اړخیزو او د ترهګرۍ ضد پراخو مسایلو په اړه مبارزه وکړو، ځکه ترهګري د هر هیواد لپاره یوه ستره ستونزه ده. ډیرو هیوادونو د ترهګرۍ په وړاندې ستر قیمت ادا کړی دی. په دې نوې ستراتیژۍ کې یقینا د هند او متحدو ایالاتو ترمنځ د ستراتیژۍ نږدېوالی هم شامل دی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په کندوز کې له تیرې هفتې را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې بندیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوز څخه رپورټ لري.
د کندوز په ښار او ولسوالیو کې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا د ماښام له شپږو بجو وروسته ټولې مخابراتي شبکې غیر فعال وي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس دوی د مخابراتو له سهولت سره عادت شوي دي او ځینې کارونه یې د دغو شبکو د بندښت له امله ځنډیږي او له ستونزو سره یې مخ کړي. څو کاله پخوا هم په کندوز کې هغه وخت چې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې سختې شوې وې، وسلوالو طالبانو ویل چې مخابراتي شبکې د دوی لخوا بندیږي، خو سکل د مخابراتي شبکو د بندښت پړه هیڅ وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. د کندوز اوسیدونکي او هغه کسان چې د مخابراتي شبکو اړوند کاروبار لري وایي چې د دوی کاروبار هم د مخابراتي شبکو د بندښت له امله کم شوی دی.
جاوید یم، د کندوز ولایت اوسیدونکی. د څه مودې را په دې خوا په کندوز کې مخابراتي شبکې ټولې شبکې کار نه کوي. واقعا دا لویه ستونزه ده د کندوز د خلکو لپاره، که څه هم په کور کې د کلي کې همداراز ښار کې مریض پیدا کیږي نو نشي کولی چې پر وخت باندې څوک موټروان ته زنګ ووهي یا هم بل. نو دا ګڼې ستونزې چې کندوزانو سره لاس او ګریوان دي.
نوم مې اسدالله د کندوز ولایت اوسیدونکی یم. دا څو ورځې کېږي موږ مشکل سره مخامخ شو د شبکې بندیږي، پنځه بجو نه اخوا نور بند شي. بند چې موږ خو دکاندارانو سره، بازار دکاندارانو سره موږ نشو کولای چې خپل کورو سره په تماس کې اوسېږو، چې موږ بیګا ته چې شهر راوړو یا چې ضرورت یې خامخا کور ده چې شی پکاریږي، او سره له دې نیمه شپه یو مریض پیدا کیږي او خبره کیږي موږ نیمه شپه نشو کولای یو بل سره په تماس کې اوسېږو.
نوم مې محمد نذیر ده، وروره کندوز کې کارفروشي دکان لرم. د څه وخت نه که دغه شبکې بند شوي دي، په موږ په هغه باندې ډېر تاثیرات یې راوړی. ولی چې فروشات هم ډېر کم شوی دی. پخوا بس د شپې د خوا نه بس موږ ته بس سانډیوالانو به زنګ وهه، کریډټ موږ ته ولېږو، اوس هغه خبرې نشته. موږ د شپې ډېر کارټونه خرڅو، اوس هغه نه شو خرڅولی. ولی چې که اوس شبکې بند شوي دي، هغه اوس کوم چا ته که ضرورت پیدا کړي هغه اوس موږ ته زنګ نه شي وهلی.
د کلیوالو سیمو مخور کسان وایي چې په کندوز کې وسلوال طالبان یوازې له عامو خلکو څخه د برېښنا د مصرفي پیسو په ټولولو بسنه نه کوي، بلکې له عشر ټولولو پرته له مخابراتي شبکو څخه هم پیسې اخلي، او په نتیجه کې په هغو سیمو کې چې دوی واکمن دي د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکوي. دوی دا هم وایي چې وسلوال طالبان چې له مخابراتي شبکو پیسې غواړي او هغوی یې نه ورکوي، د بندولو امر یې کوي او یا یې مخابراتي انتنونه په بمونو الوزوي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش بیا ادعا کوي چې د مخابراتي شبکو انتنونه د شپې لخوا د وسلوالو طالبانو په امر غیر فعالیږي.
صرف شب بعد شبکه های مخابراتی بنابر تهدیدی که دشمن به دستور شورای کویته،
د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د غیر فعالیدو امر په کویټه کې د دوی د شورا لخوا صادر شوی دی. په تیرو څو میاشتو کې چې د دولت مخالفو وسلوالو زیات تلفات درلودل، نو فکر کوي د مخابراتي شبکو له لارې ځای تثبیتیږي، نو ځکه مخابراتي شبکې بندیږي. هغه زیاتوي چې که مخابراتي شبکې فعالې وي او یا غیر فعالې، دوی په کندوز کې د مخالفینو په لمنځه وړلو پسې مټې نغښتې دي.
یا شبکه بند باشه یا نه باشه، عملیات های خود ادامه میدیم تا آخرین لانه هایشان، تا زمانی که اینا به پروسه سر.
که مخابراتي شبکې بندې وي او که فعالې وي، افغان ځواکونه به عملیاتو ته ادامه ورکوي او تر هغې به مخالف وسلوال وژل کیږي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای نشي. نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي په نږدې ورځو کې د مخابراتي شبکو د بندښت مخه ونیسي او د خلکو دغه ستونزه حل کړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.